د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل سادوی قطر او سونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژل وغندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 120 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه یې په چنارتو ولسوالۍ کې د اوبو بند دی او بل د اوبو بند په مرکز ترینکوټ کې دی. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. په واشنگتن ډی سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. بریتانیا او جرمنی د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي او جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپېده.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولوله. اوس هم اونیز بحث 15 دقیقې چې افغان خبرلان ته د اروپي خو غوښونو په اړه ځانګړې شوې
15 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي موده ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو خبريال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې پټاسو واشه. تر هغه مخکې د 2000 کال وروستي 2 میاشتې د افغانستان د رسنیو د استادو لپاره له مرګونو بریدونو او غوښونو ډکې وي. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ساده رادیو خبريال الیاس تایی د په موټر کې د خدل شوی ماین چاودنې واشه. تر الیاس تایی مخکې وروستم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښ شول او ځینې ووشل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګوندیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي. خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبريالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونه یا غیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولای شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره را سره افغان ژورنالیست او زما پوخانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي دواړو ته هرکلی وایم. حمیده عثمان، اول خو ستړي مشي ډېر اوریدونکي به له ازادۍ راډیو نستا سو غږ سره آشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوي د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه و او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس وهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د احمد کرزي د حکومت پر اپلو سره په بیساري ډول د ازادۍ د بیان ازادي وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنه فعال شوي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همدارس د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده او مونږ د دې بیساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې مونږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو مونږ د طالبانو حکومت تجربه کړو یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان
متاسفانه
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل اوسنی حالات چې مونږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپا هغه وخت کوم زین تهدیدونه لدې عمل و چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې مونږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې وژل شوه. هغه نامعلومو کسان وژل ولې په ډز وسلوال کسان و او هغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما ویلې یا د خبریالانو ازادۍ مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادۍ هلته واقعا چې د نړیوال ټولنې لخوا نه ملاتړ کېدو د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو مستقیم به مونږ له ولسمشر سره بحثونه کول البته له پخواني ولسمشر سره او ډېر په زغرده به بحثونه کول د نړیوال ټولنې له استازو سره د امریکې له سفیر سره د ناتو له قمندان سره مونږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تون بحثونه کول ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل مونږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي په یوازې اعلامیه خپرې او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دي او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل هم راسره دی. ښاغلی غیرتمل لومړی خو ستړي مشئ تاسو هم خپرونې ته د تاسو فکر باندې په کابل هلمند ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
زه په دې باوري یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلې دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډېرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی مطرح شوي دي او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د ډیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولس کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار راسم تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون دی ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه غږېدلی او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 40مې مادې پرونا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 50مې مادې پرونا کې جوړ شوی دی او کړی قانون دی هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد هر افغان له هرې ادارې څخه کار که دولتی وی که غیر دولتی وی پشتنه وی که معلومات نی واخلی. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالی نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځون کې در یو ډېر کوچني مامور پرې له دې قانونه بیخي خبر نه دی. په داسې حال کې چیني حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخې ورکړي دي. د بیان د ازادۍ محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، دا دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړې ده چې خبریالان ډېرو خطرناکو سیمو ته د معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بالاخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او آن د دوی د ژوند او سر په بیه باندې تمام شي. ستاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته که ستاسو فکر سوی و د وسلوالو طالبانو او د داعش تر څنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی دی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبریال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډېر ژر رد کړل او هغه یې یو ډېر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډېر ښه همکار و. دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان وبخښي حکومت کس ونیوي په دې تور باندې، اما تر پایه پورې زموږ دپاره دا کانې کنینده جواب نه و چې موږ د نیکزاد قاتلین نیولي دي او ساده یو ویډیو یې واستول. هغه کې ډېر عادي خبرې شوي او ماده واضح نه سول چې دا په څه شکل شوي و، چیرې پلان شوي و، دا برید کومه طرحه ده، د دې تر شا تر چا لاس دی، په نورو ولایتونو کې دغه سکړیو سره هم لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عادي شکل باندې و
د هلمند کې الیاس دایي په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال. نیکزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو، په کابل کې د تلونی وزیو پخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وژنې دي، ار څوک چې یو کنه فکر کوي له یو بل جلا جلا پیښې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز کې؟
نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیکي وژنې دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژه خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي، او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنې چې هم دا یو کړل، دا کار یې وکړي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بيچي ډېر خبريالانو اوس ریپورت نور کوي، او غي د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای، او غي تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار
کی اغیز ته رازو غیرت مرسب چې پرسنوي ته اغیز کړي دي. اغې نمخ کې بزر راشم حمیده عثمان، د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته، د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې، د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بندي کېدل، لنډمهاله البته بندي کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یما سیاوش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر، د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال و دیګي خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالس کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې کڅوک طالبان غواړي په واک ورسېږي، خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعاله دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، امنیتي ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوته نیول کیږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ما ته اجازه راکړئ،
مهرباني،
زه خپل مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي. دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي، دلته ټول وسلې لري. خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسیا واشو، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړي، وایي یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمیده عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي، راته ووایي چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر زهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه و، امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې توند ترمینالوجي او توند الفاظ او توند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو، پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دوار دور ردول په دې معنی دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کې یو دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفین په ان واحد کې رد کې، او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرفه دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو او مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کې کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما لشکي لغاړو یو غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کړیدلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بیل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسیږي، او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک یې کوي. یوازنۍ لار چې فلار کېدلی شي هغه دا ده چې د خبریال، مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس سفاره ژغ دي، د هغوی له مرګه، د هغوی د تهدیده باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس د ستونزو د حل دپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هیچا نه، حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکن نړیوالې ټولنې او واکن نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیې شاید دیم پر بیلابیلو خبري اعلانو باندې تا تکان وسول همدغه خبري اعلان د صرف بیا تل د ارغندا ورشتنې تصویرې خلکو ته وشاو چې تک شنه باغونه د ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو ترازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د ده ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نه وي معلوم نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دویم پوهیږي. بله مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي ادارې ښه پوهیږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټرې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په داسې حال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدود کړي، خو له منځه نشي وړلې ځکه دا د انسانانو طبیعت دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړي توګه د دې ډلې وایان سبي الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و، هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه. او اوس هم خبریالان اخته و ریپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغه مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی، او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سرچ کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سرچ کوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې راوتلی نشي، او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړې او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلانډه توګه باید ویم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې ویرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه تاسو دا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړ وي، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره ډېره مشکله خبره ده چې موږ پې وغږېږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سبته صورت لنډ وای په 2 ثانیو کې چې که همدا حالات روانی دي، بیان په ازادۍ به اغیزې څه وی؟ آیا رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې، هغه شی چې رسنۍ توقوسته په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان نه د غږ پورته کولو لپاره به هیڅ ادرس نه. دا اوس هم له محلي رسنۍ نیولې تر نړیوالو رسنۍ پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغیزه ده، او دا اغیزه ورځ تر بلې نور هم ډېریږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل.
جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مشپے دے داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشپے دے او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو مشپے دے داد کنزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مشپے دے